په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سو. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه پر ټاکلي وخت امریکایي پوځونو په وتلو کې شک څرګند کړ. سلامونه او سهار په خیر. په پیل کې مهم خبرونه وړاندې کیږي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا ازادی رادیو خبرونی هر ورز دا سهار پر او بجو پیلیجی او دا ماشام تر او بجو دوام کبی. که دا انترنت اصان تیالاری زموج خبرونی دا ازادی رادیو دا ویب سایت للاری هم اورید علیسی. دا ازادی رادیو ویب سایت دا ورسی ازادی رادیو دات کام یا هم ازادی رادیو تکی او ارجی زموج خبرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سي. دغه راز تیری خبرونې په دې پاڼه کې په سبتی بڼه پیدا کولای سي. د تخنیکی ستونزو له کبله د خبرونو په خبرېدو کې ځنډ راغی. په دې خبرونه کې دا راپور هوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د اول وار لپاره په یو غونډه کې وویل چې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک دی لري. بلخو حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حملې د یو بل ترا د نیولو خبر ورکړی دی. ځینو ماسلونو په یو راپور کې د هغې حملې په تړاو خپلې ترخې خاطرې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. دا هم اوري چې د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو. نیمه نړۍ او کور کلی په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونې زموږ د وی پاڼې له لارې اوریدلی سي ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدو له طرحې غلط. د امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ولسمشر بایدن وویل چې دی نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې سي. د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 لدې کال د فبروري د 9 د موافقې په بیا کتنې بوختي. نامعلومو وسلوالو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجي غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل شوی.
بانپوزا او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو. څو ځلې مخکې هم دغه شان په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشو سوي دي.
د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یو موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان آرنول د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې آرنول ته په دې نوې دنده کې د بری هیله لري خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې پر زیاتوالي اندېښنه لري. دغه وزارت ویلي چې تاوتریخوالي په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو د لارې خنډ کیږي. فرانسې دغه راز ویلي چې ښاغلی آرنول ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ده سره په ماموریت کې بشپړه همکاري کوي. په خوست کې د امنیت لټینګش سره د مرستې لپاره د ملي اردو یو ل سو نوی سرتیری په دنده وګمارل سول. د دغه سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میرویس صافی وویل چې د جنوب ختیځ ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي.
دا موږ د ډیر د افتخار ځای ده. دی خو هر ځای کې به دې خوشاله وو، مګر موږ ته وخت نه ورکوم، مطمئنه وسیږه. یو ل سو نه په ټول خوست لګم چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه د پکتیا هم نسو سره.
د تندر قل اردو اړوند دی لواګانی په خوست، پکتیکا، پکتیا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي په ځدزي اریوبولس ولی کې د څلورو تروریستي پیښو مخه نیولې ده. تندر قل اردو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل طالبانو د ځدزي اریوبولس ولی د سپینې شګې سیمې په ګلغونډي کې د هوان څلور مرمۍ ایښې وې چې د ملکي وګړو کورونه پرې وولي، خو د سرحدي لوا د لومړي کنډک ځواکونه یې مخه ونیول. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکه افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼ لاسی توپ اچونکی دی، تر اوسه په 200 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټونه یې اخیستې دي. د امریکا پوز وایي د جانسن ان جانسن د کورونا ضد واکسین یو لویه جوپه منځني ختیځ او افغانستان ته لیږل کیږي چې په دغو هیوادونو کې میشت امریکایي پوځیان واکسین سي. د امریکا په پوز پورې د تړلې ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس د راپور له مخې دغه یو ځل لګول کیدونکي واکسین نږدې 26,000 ډوزه به په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان او منځني ختیځ ته ورسیږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سنت کامپ په وینا تر دې وړاندې د روانې میاشتې په پیل کې 6,000 ډوزه واکسین لیږل سوي وو. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې په حواله جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 15% اغیزناک دی. د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یو ویډیویي مرکه کې وویل
دولس ورځې پخوا یو څلور څلوېښت کلن روغ ځوان په کروف زندان ته لاړ. دا حقیقت یې موږ ته نه وایو چې له 12 ورځو وروسته الکسی ناوالنی ډیر ناروغ شوی. له ده سره څوک کتلی نه شي، ښکاره ده چې دی پټوي. دا حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غموونکي فکرونه پیدا کوي.
لیونید وولکوف دغه ورځ ویلي چې ناوالنی له خپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري، په تیره بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندې دی، ځکه چې تر اوسه پورې محکمې د ده د استیناف د غوښتنې په اړه پرېکړه نه ده کړې. الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر ستنېدو وروسته د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. دی جرمني ته د تداوی لپاره تللی و. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ او د چین په شینجن سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې له ترکیې د کلک دریځ غوښتنه وکړه. شاوخوا زر تنه ایغوران د استنبول په بیازیت میدان کې راټول سول او دیکتاتور چین د ایغورانو ټول وژنه ودروه، شعارونه یې ورکړل. ځینو مظاهره چانو د خپلو بې درکه سویو عزیزانو عکسونه په لاسونو کې نیولي وو او ویلي چې دغه کسان غالبا د چین په روزنیزو کمپونو کې ساتل کیږي. ځینو نورو د ختیځ ترکستان شنه او سپین بیرغونه راپول. د ترکیې د حکومت د اپوزیسیون ځینو معسلانو او د پارلمان غړي هم په داسال کې له لاریونوالو سره یو ځای سول چې وانګ یی د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتل. او د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې له کورونا وبا څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وون در لین پرون په یو ټویټ کې ویلي اروپایي ټولنې له دسمبر میاشت راهیسې 33 هیوادونو ته د واکسین 10 میلیونه ډوزه صادر کړې دي. اروپایي ټولنې ته د واکسین نږدې 80 میلیونه ډوزه درسول کېدو په حال کې دي. 3 میلیونو او 2 لک ډیرو کسانو ته په دې اتحادیه کې دغه واکسین لګول شوی دی. د امریکا ولسمشر پر ټاکلي وخت له افغانستان د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک څرګند کړ.
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي سي.
حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حمله د یو بل طرح د نیولو خبر ورکړ. مواصلن د هغې حمله ترخی خاطرې بیانوي.
امنیتی ځواکونه را ورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جوړې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان ځینې پوځي متخصصان وایي
ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي.
په بهرنیو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ یو کور کړی. د خبرونه د سره موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک څرګند کړ. جو بایدن ویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبري کوي، خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملي نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د میتر لوبري نیټې له افغانستانه ووزي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د میتر لوبري پوري له افغانستانه ووزي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي، پرون په خپل لوبډنی رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي سي. زما اراده نسته چې حالته د ډیر وخت لپاره پاتاسو. موږ به ووزو، خو پښتنه داده چې کله به ووزو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیله د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلي نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووزي، د دې مراحل هغه پروسه ډیره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډیر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه، د دې اصله، د دې بیسونه، د دوی هغه قراردادونه، د کوربه هیواد سره، د دوی هغه لوجستیکي لارې چې په کوم لارې وزي. یو دا دلیل ده. دویم دلیل دا ده چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دي، او که وزي هم یو ځای به وزي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 نورو د ناټو غړو هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووزي که نه ووزي، او که ووزي څه وخت باید ووزي. دریم دلیل داره چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مثمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وبیني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړې دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت وردمبرس د بایدن له حکومت وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د اسمت سروان راپور. د ننګرهار والی وی د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې پر کابل پانتون د برید یو بل طرح نیولی دی. د کابل پانتون ځینې استادان وایي سره لدې چې پر دې پانتون د برید پنځه میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې استادان او محصلان د ژورو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر دي.
ضربه ای دزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي.
درویش کلن حسیب د کابل پوهنتون د عامه پالیسۍ پوهنځي د څلورم کال محصل دی. هغه د کابل پوهنتون په برید کې چې د تیر لمریز کال د لړم په دولسمه وشوه له خپلو شاوخوا څلوېښت ملګرو سره ټپي شو. په دې برید کې دوه ویشت تنه نور ووژل شول. نوموړی د پنځو میاشتو په تیریدو لا هم روغ شوی نه دی او له هغې ورځې ترخې خاطرې لري. هغه وایي د بریدګرو د ډزو پر مهال درې مرمۍ په پښو او یوه یې په لاس ولګېده او د جګړې پر مهال بریدګرو په دوه مترۍ کې د یو میز شاته پټ شوی و.
کله چې ما ځان په پنجرې خطا کړ نو هماغه مهاجم چې زه یې وویشتلم هماغې کړکۍ سره ودرېده او په پولیسو او ګاردانو باندې ډزونه پیل کړل. ضربه یي ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي. امنیتي ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیاری جوړې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د حسیب په څیر شاوخوا څلوېښت نور محصلان هم په دې برید کې ټپیان شوي وو. د کابل پوهنتون یو استاد وایي لا هم له ټپیانو د څلورو حالت ښه نه دی او په روغتون کې بستر دي. د عامه پالیسۍ پوهنځی په کابل پوهنتون کې یو له تازه جوړ شویو پوهنځیو څخه و چې ودانۍ یې هم نه درلوده. همدا دلیل و چې د دې پوهنځي محصلان د حقوقو او علومو سیاسي په پوهنځي کې په یوه ټولګي کې درس وایه. خود عامه پالیسۍ د پوهنځي رئیس جمال ناصر صابری بیا وایي اوس دا پوهنځی ودانۍ لري او د تیر لمریز کال په سلواغ میاشت کې ورته تسلیم شوه او پکې ټول محصلان په عادي ډول خپلو درسونو ته دوام ورکوي. خود وژل شویو محصلانو چوکۍ لا هم خالي ښودل شوي. خاغلی ناصری وویل
ساختمان جدید تاریخ 25
دا ودانۍ د تیر لمریز کال د سلواغ میاشتې په 25مه نیټه پرانستل شوه او هر ورځ ورته محصلان راځي خپل درسونه وایي. لنې کمرغه نوې جوړه شوې ودانۍ د محصلانو، استادانو، د دې پوهنځي د کارکونکو ټولې اړتیاوې پوره کړې دي.
محصلین او اساتید پوهنځي می باشه.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی وی د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی. ضیا الحق مرخیل د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل نیول شوی کس حضرت علي نومیږي چې په ابو سعید اعظم هم مشهور دی. د ښاغلي مرخیل په خبره لو نیول شوي کس سره یې دوه همکاران هم نیول شوي.
بیګا تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د چین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام داده چې د کابل د پانتون د هغه برید دی او د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
د ننګرهار والی داسې مهال پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح د نیول کېدو خبر کوي چې مودې وړاندې پر دې پوهنتون د برید اصلي طرح چې عادل نومیږي له خپلو پنځو ملګرو سره په علني ډول محاکمه شول.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا یو جګپړی پوځي چارواکي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځنګړو عملیاتو قومندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سختریزو ډلو ګواښته په کتو افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا د پوز د ځنګړو عملیاتو قومندان وایي ک امریکایي پوزیان له افغانستان په اوس وخت کې ووزی د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. جنرال ریچارډ کلارک پرون پنځشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه ورتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی و او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډیر پرمختګ شوی او ډیر تکړه قومندانان ولیدل، خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همدارس د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاغیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتی ځواکونه هم له مالی نظر او هم د هوایی ملاتړ له نظر د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتو یا د نړیوال ټولنې لپاره ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوز ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي. تاسو ته معلومه وي چې زمونږ د کوماندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري، خو هوایي زمونږ کاملا کمزوري ده. زمونږ کشف استخبارات تر اوسه په پښو نه دی ولاړ. مونږ توپچی قطعه نه لرو په نشت باندې حساب دی، مونږ زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې مونږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوځ مو سم په پښو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور کې امریکایان د ده په وینا به تدبیر له افغانستانه ووزي په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو دوو لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلیده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کوماندو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقې پر اساس د می لومړۍ د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو د ولسمشر بایدن حکومت پر دې موافقې بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایدن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ډیلی بیس ورځپاڼه لیکي د بایدن د ادارې د ماموریت چې د افغان سولې موافقه د می تر لومړۍ نیټې ترلاسه کړي له دننه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د توحید د سولې په تړون کې امریکا ژمنه کړې ده چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډیل بیسټ د طالبانو او افغان حکومت د اساسو په وینا څرګندوي چې د ورځپاڼې ته ویل دي چې د سولې وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي. د خبرونې په باور امریکایان غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د می تر ټاکل شوې لومړۍ نیټې پورې د دوی ځواکونه له افغانستانه ووسی، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او شخړې زیات شوې دي چې د دې له کبله افغان چارواکو دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې د بایدن اداره به د سولې د بدې معاملې پر ځای د خپلو ځواکونو له ایستلو لاس واخلي. ډیل بیسټ د افغان دولت د یو امنیتي مسؤل په وینا چې په مذاکراتو کې دخیل وو او د نوم لاخیستو ډډه کې ویلي کې ډیره بیړه د یو مخ ناکامۍ خطر زیاتوي. ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دننه د سرچینو په استناد لیکلي دي چې تر اوسه دوی ته نه دي ویل شوي چې کله به له افغانستانه وسي. د امریکایي ځواکونو یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي ډیل بیسټ ته ویلي دي چې دوی د سپینې ماڼۍ له لوري پریکړې ته انتظار کوي او تر څو چې پریکړه کېږي دغه اوسنی شمېر امریکایي سرتیري به چې 2500 ته رسیږي په افغانستان کې وي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارکر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله څېړلې ده او لیکي جو بایدن له سخت انتخاب سره مخامخ دی چې د می تر لومړۍ امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي که یې هلته پرېږدي. ورځپاڼه لیکي بایدن نږدې یو لسیزه مخکې ویلي وو چې له افغانستانه به خپل سرتیري بهر کړي. کله چې په 2010 کال کې بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر وو، هغه وخت یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې وه. ویلي وو چې د 2010 کال له جولای څخه د پوځیانو ایستل پیلوو او موږ په ټول سرتیري وباسو. ورځپاڼه وړاندې لیکي اوس افغانستان ته شا کول اسانه نه دي. په تیره بیا چې هلته امریکا تر 3 تریلیون ډالر لګولي دي او د خپلې اوږدې جګړې اهداف یې نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر څرګندوي د امریکا متحده ایالاتونو روانه میاشت خپل سیاست پراخ کړ. د سیمې ځواکمن هیوادونه چین، پاکستان، ایران، هند، ترکیه او روسیې ته مخه کړه. تیره اونۍ په روسیه کې د افغان سولې لپاره غونډه وشوه او د اپریل په لومړیو کې تمه ده چې ترکیه د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې قربانه شي چې شایي یو توافق ته د رسیدو لپاره 2 ورځې دوام وکړي. خو د ورځپاڼې په باور کله چې پر نورو ملتونو تکیه کیږي نتیجې بیلابیلې وي. یوه نوي
۶ د افغانستان د نجات ګوند وایي د سولې اوسنۍ پروسې مدیریت د امتیاز اخیستو لپاره یوازې د څو حکومتي کسانو سره دی او لسته پکې ونډه نه ده ورکول سوې. د ګوند چې پرونی مسؤولانو په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د افغانستان د سولې بهیر کې ټولو لوریو ته په برابر ډول د ونډې غوښتنه وکړه.
د افغانستان د نجات ګوند مسؤولان چې د پنځم په ورځ په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د سولې پر روان بهیر کې د حکومت پر کړنلار نیوکه کوي. د دې ګوند مشر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغان سولې روان بهیر مدیریت یوازې د څو حکومتي چارواکو په لاس کې او د هغې لپاره د امتیاز او ګټې لپاره دی. ښاغلی زاخلوال وایي د سولې روانې پروسې ته خوشتي، خو په خبره یې سوله باید تعریف او لا رامنځته شوی فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخیستل شي. بلخوا د دې ګوند نور غړي نیوکه کوي چې په هیواد کې د نن د ملي یووالي د واحد دریز نشتون له امله د افغانستان په ملي مسایلو په ځانګړي توګه د سولې په بهیر کې د نورو هیوادونو استخباراتو ته د لاسوهنې زمینه برابره سوي. د افغانستان د نجات حرکت رهبری غړی فاروق ورداګوایي اړتیا ده چې افغانان په خپله د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې پروسه مدیریت کړي، څو په خبره روان کړکېچ ته د پایټکې کښېښول سي. شاغلی وردک د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د شپږو میاشتو ترمنځ د ټاکنو لکه دوه سر مخالفت شوی او د هیواد په خیره نه غنی، خو د جمهور رئیس سلاکار او د جمهور ریاست ستراتیژیکو او عوامي کو رئیس وحید عمر بیا وایي د جمهور رئیس د دې طرح مخه یوازې او یوازې د خلکو د رایو پر بنسټ د واک لیږدوي.
هغه څه چې د جمهور رئیس د ټاکنو د طرحې په توګه راوتلې د ټاکنو طرحه نه ده. جمهور رئیس د سولې لپاره د لارې یوه نقشه برابره کړې او د چا د نقشې د تایید یا رد لپاره نه ده، خو په دې نقشه کې د سولې بېلابېل اړخونه شته. یوه له هغه موضوع چې په کې طرحه شوې هغه د خلکو د رایو په اساس د واقعي انتقال دی
از راه آرای مردم است.
شاغلی عمر له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل د طالبانو پوجمنو پوری تړلی وبلل. د افغانستان نجات حرکت په داسې حال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ چې دا مهال د افغانستان د سولې پر سر په هیواد دننه او بهر بحثونه تاوده سوي دي. دا دغه ګوند چارواکو د یاد ګوند جوړولو هدف د سولې په برخه کې د عامو خلکو نظریاتو راټولولو او په واحده توګه د دې د ونډې مطرح کولیات کړل. دغه ګوند په پاکستان کې د افغان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال په مشرۍ او د رهبرۍ غړي په پارلماني چارو کې د دولت پخوانی وزیر فاروق وردګ، د حزب اسلامي مطرح غړي فضل هادي وزین، د علما او شورا ځینې غړي او د یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو چارواکي شامل دي.
او سم یو بهرنی موضوع په داسل کې چې په بیلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې د ټاکنو پر ضد اعتراضونه روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویل چې د دغه هیواد د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. تید پرایس دا خبره د بیلاروس د لومړني خپلواک دولت د تاسیس د کلیزې په ورځ وکړه. د دې موضوع تفصیل له اسمت څاروانه.
په بیلاروس کې د 2000 کال د اگست میاشتې له انتخاباتو راورسته چې الکساندر لوکاشینکو په کې ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ، اعتراضونه روان دي. مظاهره چند وایي د اگست میاشتې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دوی د الکساندر لوکاشینکو د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتونکي دي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس پرون د مارچ په 15مه چې په 1913 کال د لنډ وخت لپاره د بیلاروس ته خپلواک هیواد د تاسیس ورځ وه پر خپل ټویټر پاڼه وکشل، موږ په مبارزه کې د بیلاروس ترڅنګ ولاړ یو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر
سویت لانا سیخانو یکایا چې په تبعید کې روای د خپل هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د ولسواکۍ د احیا لپاره مظاهرو ته دوام ورکړي. د هغې پلویان وایي چې نوموړی د تیر کال د اګست د 9 په انتخاباتو کې بریالی شوې وه. تر اوسه پورې د میربند سیخانو سکایا په مشرۍ د مظاهرو په لړ کې د بیلاروس د حکومت د ځپنو په نتیجه کې تر 10,000 ډیر کسان نیول شوي دي. آغلی سیخانو سکایا د مارچ په درویشتمه په یوه ویډیوي وینا کې د بیلاروس خلکو ته وویل:
دراګي بیلاروسی، вспомните себя в это же время.
Грану беларусану د ځان پاړه په دې وخت کې د یو کال په خوا په حق له فکر وکړي. تاسو له دې حقیقت استریسوي چې دولت تل خلکو ته دروغ وایي او هغه یې تحقیروي. تاسو په خپل په خلنځي کې ژغیږي چې نور داسې ژوند نسی کولای، خو باور نه لري چې کوم شی بدلولای سي. تاسو لا هم تصور نسی کولای چې دوی میاشتې وروسته به څه پیښ سي. زموږ لپاره به نوی ژوند په دوبی کې پیل سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس وایي چې تر 200 نیوی ډیر بیلاروسان سیاسي بندیان دي. د ماریا کالاسینیکووا او ایهارو لوسیک د وضعیت یادونه وکړه. پر ماریا کلاسینکووا ملي امنیت د خطر تور پوری شوی، خود هغه ملاتړ د تور بی اساس بولی.
د سیاسي رادیو ته غوښیست د هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د میمیشې تر لوملینې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلوم وسلولو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر حاجی غلام جان په ډزو وواژه. د حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان ارنولد د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یو ځل مکه افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي هم په پام کې نیولای دی. راپورونه وایي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. سلګونو یغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلای شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړیدلو طرحې غلط تعبیر اخیستل شوی دی. د دې دفتر ویان وایي چې د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړیدو موضوع نه ده مطرح شوی او دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړیدو موضوع یاده کړې وه.
د مسکو لنجمنه غونډه هغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا وشو او په پایله کې یوازې لسماده ایزه پریکړه لیک خپور شو. هغه پریکړه لیک چې د طالبانو له اسلامي امارت سره مخالفت خو د افغان حکومت ترې هرکلی وکړ. خو له دې غونډې د نږدې یوې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي اساسي اسوسییټډ پریس د ویلي د مسکو په غونډه کې د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کاوه چې د اسلامي امارت بیا جوړېدل د افغانستان د شخړې یو احتمالي حل لار ده. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح شوی. د دې دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړي او د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره غلط تعبیر اخیستل شوی دی.
افغانستان کې څنګه حکومت راځي ناراضي څه دی د خپل افغانانو کار دی په دې کې بل څه ضرورت نشته چې څوک د بهر نه فرمایشونه وکړي. نو د افغانستان مسله خپل افغانانو پورې تعلق لري. داخلي مسایل چې څنګه نظام راځي او په کوم شکل باندې افغانان خپل منځ کې سره جوړیږي.
د مسکو لغونډې وروسته که څه هم زمیر کابلوف یې د پایلې په اړه خوښ دی، خو له دې وړاندې د افغانستان د مرکچي پلاوی یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د مسکو غونډه له تاوتریخوالي سره مل او روښانه پایله یې نه درلوده. د دوی له قوله په دې غونډه کې طالبانو پر خپل دریځ ټینګار کاوه او نرمښت یې نه لار. د دې ټولو سره سره یو شمیر سیاسي شنون کې وایي پسې مونړی کې د اسلامي امارت بیا جوړېدو سره مخالفت شته، خو د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه روښانه تصویر نه دی جوړ شوی. لدوی یو عمر شریفی وایي امریکا او نور په دې اند چې د اسلامي امارت بیا راتګ د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ ته ګټنه رسوي.
روان دي دوم سوحه
د سولې دوم پړاو چې مونږ باید شاهد وسو پر همدې محور راڅرخي چې د اسلامي امارات په بیا راتګ سره په افغانستان کې سولې یقیني شي ډیر کم دی. اوس پر همدې موضوع خبرې روانې دي او د مسکو غونډه د یو حدا روښانه کړه.
د سیاسي چارو د شنونکو له قوله د مسکو غونډه د استانبول د غونډې لپاره چې د اپریل په لومړیو کې به وشي لار پرانستون کې او هلته به د افغانستان راتلونکي نظام په اړه نظریات روښانه شي. د مسکو غونډه د تیرې پنځشنبې په ورځ وشوه چې پکې د روسیې، چین، امریکا او پاکستان سربیره افغان حکومت، ځینې سیاسيونو او طالبانو ګډون کړی و.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ځکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلس. د دې هونی د خبرونه موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مہر په سر ناندریو ته ځنګړې شوې ده. مہر د خزی له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې ل نکاح وروسته نارینه مکلف دي چې د خپل خزی دغه حق ور وسپاري. خو د نجلۍ مہر باید څوک وټاکي.
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نشي.
د نجلۍ مہر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي ترڅو د نکاح په وخت کې خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین واخه هغه د روم او ناوې د مخکل دي چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولای شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه لمنځه یوسو؟
هغه کسان چې پودی آگادی خبر دی هغه ته چاغه لګ پوهه لري په دیاله مانوات نه لري په دودونو باندې کلک ولاړ دی هغه ته قناعت ورکي هغه ته عوامو په هایوي ورکي.
مګ هڅه کړی دی چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس برا پور و اورو چې دیوی متضرری خزی په غاک ویلېږي.
څنګه چې ما غوښته او څنګه چې زما هغه فکر او سوچو چې زما واده باید داسې وشي هرڅم هم هغه روانو. خو د زما د واده په اخرای شی به یو په اخرای لحظات زما د پلارګنی او خسرګنی ترمنځ د مہر په کمولو باندې څه ستونزې رامنځته شوې چې زما خسرګنی مې پلارګنی ته وویل چې باید مہر کم کړي خو زما پر پلارګنی ونه منله چې مہر باید کم شي. نو همدا و چې زما د واده اخري شیبه غم او ستونزو مبدل شوې.
دا شل کلنه ملک وچی په واده کې پلارګنی او خسرګنی د دې د مہر په سر اشخړه کړي وو او د واده د خوخی مراسم یې په خفګان بدل شوی وو. ګل بی بی بیا د خپل زوی واده کیسه کوي چې ملکی ته ورته یې د واده په مراسمو کې د مہر په سر د دواړو خې خو کورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
خدای اول نمونږ ته چی ونه و اوس دیش لکه روپۍ د دې په مہر کې واچوي. مونږ ورته وای چې مونږ کور نه لرو کرایي کور کې ناست یو او دیش لکه روپۍ مونږ د کومه کو وای نه زه خود نه غواړم خو چې دا زمدار واج د دا په کې واچوي. جنگ دی او غال مغال دی تا ولې د اول نه مونږ ته تاسو نه وای چې مونږ دیش لکه روپۍ په مونږ باندې دا خزه خرڅی چې هم دا خرڅم سوکو کې خو دیش لکه روپۍ نه ورکي.
په ډیر شمیر کورنیو کې د نجلۍ مہر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل کیږي. دغه ټاکل شوی مہر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کیږي چې تر ډیره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او دا راکمولو هڅه کوي. د زوم د کورنۍ هر یو سپینګری رامخته کیږي د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مہر یو اندازې دغه لپاره یا دغه په مخ راکه مکړي. د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکراریږي او ورسره هر ځل د ناوې له مہر څخه یو اندازه پریښودل کیږي یا کمیږي. خو دغه دود ډیر ځلې د ناوې د مہر په کمیدو پای نه مومي بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراری غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کیږي او په پای کې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکی شخړې لامل ګرځي. خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلۍ د مہر پر راکمولو کې ځان مجبور بولي. 25 کلن توریالی د خپل نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مہر په سر لزیش خړه کړې ده. د نجلۍ د